د روغتیایی خدمتونو لکه مخ سره مخ کیږي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلی دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل تروریستي ډله بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقض، چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوي، په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلي. عراقي چارواکو ویلي چې د دې برید په اړه به چې اووه تنه ملکیان پکې مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.8 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یو ښکاره اغیز د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي، چې له امله خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شوي دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی، ویلي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د څار ادارې سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي یاغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سیمه کې پر تجارتي بیړیو د حوثي یاغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنګیالي چې ایران یې ملاتړ کوي، د دوی په وینا د غزې له ترانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي یاغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکېچ د زیاتېدو خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتي ترمنځ د باب المندب تنګي له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په شپږو بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې وکړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کومو ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تلای، خپل لیول ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما ویشته.
په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې د سړی څه کوي من کره.
سړی چې خپلې میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده، د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن همدا موضوع څېړو، ملکیه مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپله نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وي چې خپله نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپله مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې په هکله وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات وي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي هماغه ښځه هماغه خپل مېړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تلای، خپل لیول ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویشته، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله مېړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې مېړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي، بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خو نشي کولی.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دې له واده څخه مخکې په سفر تللی، لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خسر چې ده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، بیا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي، دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوبر زوی ورپاتې، نو زمانو تربیه او کومه سی ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سی لاړ سی هغه هلته بس عربي ملکو کې، اول سعودي مثال ورکه سی مزدور سی څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترځي او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا دس را نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره دسم کېږي سي والا ما کوم سي لیدلي ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار سي په بل ملک شو، نو خامخا زمنې بلاري کېږي، دا مشکلات دي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله
خلق شته دی یعنی زمک په خپلوانه کې زمک په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تلی دی په خپل من لیدل دی چې ځینې کسان دي مشومان پاتې دي دلته خپل مثال څو کالونه کېږي په دوبای کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي اولادونه پاتې دي مثال ځوانه ښځه یې دی په تمه باندې ناسته یې زی ی کال پس دوه کاله پس یا ورځې راځي مثال یو شل ورځې تېرې یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېرې بیت زی بیچاره ګان پاتې کیږي ماشومان به پلار غټیږي دلته په خدای د سی وخت راغلی ده چې په خپل سترګې مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پیژنده چې د سړی څه کوي من کاره ښځې خپل خاوند نه دی پیژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څیرې تغییرېږي د دی که نه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کیږي خو چې زی خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجه یي مثلا بچیان دي چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي دا هلکان دي چې نامزاد دي اووه کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته والله نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشې کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقمه خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لږه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږدی چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي دغې حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال دین برور د لېواره د خوښه خسر خبرې مې یو چا سره به دې ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وایې اغوستم وایي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده که نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پرېښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نه شي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده دی غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برزی او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي، خپل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي، یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمن سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي، ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
یا قونو فالا تورپیکی ستانگزی وایی چه دی کلونه کلونه دی افغان میرمنو دی ستونزو دی حل کولو پا برخه که لدوی سر کار کرده دی. دا وایی چه لبدا مرغ دا خبره چه نارینا میرمن هیواد که پریگ دی او خپل دی اگده وقت لپار پا سفر دی دیره لیدل کی گی. لند موری سرمه مرکه کردی اغا پا پایل که وایی؟
که د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو کړاوونو څخه دا کوي. خو بیا ستونزې رقم رقم دی او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې عملته ای په افغانستان کې. ښځه که ماشوم لري که ماشوم ونه لري نو عملته به یي، نو د هغې ځوند هفته او هغه ټول ځوند یې په هغه کې تېرېږي او د سړي ځوند په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزو ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي او د سړي ځوند خو هغه رقم ځوند که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته. خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خودمختاره یي، سړی پکې آسوده یي، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینهو باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ځوند ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ځوند ورسره وکړي. دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ځوند ورسره کی اولاد روزی آینده خپل پر سره جوړه کی. دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ شي بهر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره اوسي، دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي، په دغه باندې پوهیږي نه؟ او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه یې مهمه وي چې باید هلته هر څه وکړي، څه دوی ته راولېږي؟
څنګه نه پوهېږي، څنګه نه پوهېږي چې د مشترک ځوان د هغوی تېر کړی وي، تجربه لري، د ځوان لور لري، خپله لور څه ورکوي، کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسې سي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي. اصل کې دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته سن ګټه او نسبی ګټه ورسیږي او خزه مالته دوی لپاره هغه دی کور کار او هغه وکړي. کول کې د یوې خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې خزه ته توجه نه کول دي، او هغه خزه هم خپل غږ نسی پورته کولای که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او د خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د خزه حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهېږي، څنګه نه پوهېږي نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه مو راواده کړله د دې لپاره چې د خپل مېړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو مو نه ده واده کړی چې ګرده ورځې کور کار وکړي او مېړه هم ترنه مسافر وي او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزاره نه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کا دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیري به لري، لغو سره دي کینی. بل اخر هتا خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي، بدبختانه دولت ته مسکه نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي. نور خو د کلي سپینګیري او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقعي داسې داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله هم داسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلک ته قناعت ورکړي یا د اقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې نو دلته خو مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري نو ځوان دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل شوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي. ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منتا یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله په دې موضوع باندې ځان خلاصوي. دغه څومره د نجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د نجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته مونږ او تاسو وایي چې مداخله د ښځې او مېړه په ژوند کې، هغه چې هغوی ښه ژوند خوشحاله ژوند بدي سرت کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي، غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی لاس په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د نجلۍ مور و پلار هېڅکله د نجلۍ پخوانه دی فیصله نه کوي، د نجلۍ ته تر نه خیر یا ګټه ورسیږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات در کړي او ووایي چې دا هلته له عاد څه نه مخکې موږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې نوې ځوان نجلۍ مو تاسو تر واده کړله چې مېړه یې نه وي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې بلا د پلار په کور کې چې هغه نامزات دي بهر، داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانن څومره دا ځپل کېږي؟
کامتن هغه مل دې نه بهتره وي. پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدا څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما زما ستونزه څنګه کېږي، هغوی ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زمونږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته راځي، چې نجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده، د واده نه دوه میاشتې وروسته انجلۍ مړه کیږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرې زېږوي، همدغه د موږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دو په انجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کیږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي، باید د واده یا مخکې د واده نه د دې لپاره چا پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته دغه نجلۍ ته نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي، اول درجه متضرره هم دغه ښځه ی.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي؟ یعنی هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته.
خو بالکل، موږ او تاسو بهسې کوم برنامه پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت له خوا توجه وي. نو علت یې همدا ګوري چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه چې په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې موږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي، خو دا بیا ډېره سخته ای. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي، یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې وانخلي، او یعنی د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي، یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر څه بیا موږ کولی شو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه شي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي سره هغسې چې دوی ځوان تېر کړي، د مشترک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي. ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري، هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسو پوښتنه کوي او بس خاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هلک کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یو ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایلې لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځم درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پور تکې په کې زمرهم جلال آباد یم، یارت چی پکې نه دنیا خاد زنا خاد یم، د جمع روز ونو زکا ما وې زبتا تیار یم، تا دا فکر چرتا کرے صبح اوس پات یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسخ کارو تاوزا هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا.